احمدی صاحب مننه ستړی مشه او د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې باوړاندې واوري چې نن د افغانستان اجرایي رئیس په کاناډا کې په یوې نړیوالې امنیتي غونډه کې برخه اخلي او د افغانستان د امنیت پر لارو چارو خبرې کوي. مخکې تر دې چې عبدالله عبدالله کاناډا ته ولاړ شي، د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي شخېدلی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د ترکیې له جمهور رئیس سره وکتل. په کونړ کې اته تنه برف کوچ وشلې او بریتانیا څخه باندې 5.5 میلیونه ډالر ایران ته ورکوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ په انقره کې سره ولیدل. د جنرال عبدالرشید دوستم بیان بشیر احمد تینج ازادی رادیو ته وویل
این ملاقات شان بنای ملاقات تودیعی است، یعنی خود
د لیدنه یو ډول د خدای پامانۍ لیدنه ده، داسې چې لومړی مرستیال به تر دې وروسته ډېر ژر افغانستان ته ستون شي. ښاغلی تینج داونه ویل چې عبدالرشید دوستم به په دقیقه ورځ کله افغانستان ته ځي. تر دې مخکې هم څو ځله داسې ویل شوي وو چې دی به له ترکیې افغانستان ته ولاړ شي. بشیر احمد تینج بیا وویل چې د جنرال دوستم او رجب طیب اردوغان د لیدنې کتنې پر مهال تر ډیره د کابل او انقرې پر اړیکو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وشوې. جنرال دوستم د غوی میاشتې په وروستیو کې ترکیې ته ولاړ او وویل شول چې د صحیح معایناتو لپاره تللی دی. د جوزجان پخواني والي احمد اشتی تیر کال دوستم تورن کړ چې د ده د جنسي ازار وضعیت باعث شوی دی. د دوستم دفتر دا تورونه رد کړي دي. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت په چپه دره کې د واورې د شوېدو له امله زیانمنو شویو خلکو ته د مرستو رسولو کار پیل شوی دی. د کونړ د والي ویان تر دې مخکې ویلي وو چې په چپه دره ولسوالۍ کې د جمعې په شپه د واورې یا راشد له امله لږ تر لږه 8 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د کونړ امنیه قمندان جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل سیمه ته د سری میاشتې د ریاست او نورو خیریه مؤسسو لخوا مرستې استول شوي دي. هیله من یو چې موږ هم له خپل لوري دغه ځای ته مرستې ورسوو. د کونړ د امنیت قمندان وویل دې ته په پام چې په چپه دره لری پرته غرنۍ سیمه ده او تر ډیره وخته د دولت له واکمنۍ څخه لري ده، نو زیانمنو خلکو ته د مرستو رسول یو څه وخت نیسي. په کابل کې نن د پایدار ښارونو په لور تر عنوان لاندې څلورم ملي ښاري کانفرنس پیل شي. د دې کانفرنس پرانیستونکي غونډه په ارګ کې جوړی شو. ولسمشر اشرف غنی وینا ورته کوي. د ښار جوړونې د وزارت ویاندې نیلوفر لنګر د دې کانفرنس د اجنډا په اړه ازادي راډیو ته وویل مهم بحث د علمی محورونو بحث دی چې په ځانګړي ډول د اوبو د مدیریت او د اوبو د سرچینو په وړاندې د چیلنجونو د لرې کولو لپاره پر نویو لارو چارو ترسره کیږي. د دوامداره پراختیا، چاپیریال، هوا پیژندنې، اقلیم د بدلون، د زلزلو د زیان، د ساختماني ټکنالوژۍ او ساختماني موادو په اړه هم بحث کیږي. د میرمن لنګر په وینا د درې ورځنۍ کانفرنس په تر دوشنبه پورې دوام وکړي. په بریتانیا کې د ایران سفیر وایي لندن پلان لري چې ډېر ژر ایران ته 520 میلیونه ډالر واستوي څو د اویایې ملسیزې د یوې معاملې پور خلاص کړي. حمید بیدی نژاد په خپله ټولنیزه پاڼه کې لیکلی دي ایران ته د دې پیسو د انتقال موضوع په تهران کې د زندانی ایرانی الاصل بریتانوي خیریه کارکوونکي له قیضې سره کوم تړاو نه لري. بریتانیا په اویایمه لسیزه کې له ایران سره د وسلو د یوې معاملې پر سر له شخړې وروسته تهران ته د 520 میلیونه ډالرو انتقال بند کړ، خو ټلګراف ورځپاڼې د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې بریتانیا په داسې وخت کې چې په تهران کې د نیول شوي ایراني ولاسل خیریه کارکوونکي د خلاصون لپاره هڅې کوي ایران ته د دې پیسو د ورکولو لپاره چمتووالی نیسي. ایران په 2014 کال کې نازنین زخاری د دې هیواد د مولایي نظام د پرځولو په تور په 5 کاله بند محکومه کړه. د زیمبابوې د حاکم زانو پی اف ګوند مشرانو پرون غونډه وکړه. په دې غونډه کې پر هغې مسودې خبرې وشوې چې له مخې ولسمشر رابرت موګابي حکومت پرېږدي او که ټینګار کوي چې نه لرې کېږي نو د هغه د لرې کېدو هڅې به وکړي. رویټرز اژانس د حاکم ګوند د وی سرچینې په وینا خبر ورکړ چې ګوند له دې پریکړې نه په شاکې شي. د سرچینې وویل که چېرته موګابي مخالفت کاوه نو د یک شنبې په ورځ به یې برطرفه کړي او د سې شنبې په ورځ به یې محکمې ته معرفي کړي. په زیمبابوې کې پوځ واک په لاس کې اخیستی دی او وایي چې له 93 کلن موګابي سره په خبرو دی چې له جمهوري ریاست لاس واخلي. بل لور ته په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون وویل چې د زیمبابوې خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې خپل حکومت په خپله د شفافو انتخاباتو له لارې انتخاب کړي. د ګورجستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل له فرانسوي چارواکو سره یو ځای په پاریس کې د یوې مجرمې ډلې 26 غړي نیولې دي. ګورجستان وایي دا کسان د پخواني شوروي د جمهوریتونو اتباع دي او د غلاو او په زوره له خلکو نه د پیسو اخیستلو په قضیو کې ښکیل وو. راپورونه وایي له نیول شویو کسانو څخه نقلي وسایل، زیاته اندازه نقدي پیسې، د دروازو د خلاصولو وسایل، جعلي اسناد او وسلې ترلاسه شوي دي. د ګورجستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په نیول شویو کې د دې هیواد 12 وګړي شامل دي چې 15 یې د دې ډلې مشران او 6 ښځینه غړي دي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرائیه رئیس نن په کاناډا کې په یوې نړیواله غونډه کې برخه اخلي. د عبدالله عبدالله مرستیال ویاند جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر دغو اقداماتو باندې غواړو چې نړیوال له ځان سره شریک کړو چې هغه له افغانستان د باندې اړتیا ده چې روسیا او کولای شي چې په افغانستان کې د امنیت په سمون کې زموږ د اړیکو ملتیا وکړي.
دغه نړیوال کانفرنس چې د افغانستان اجرائیه رئیس پکې برخه اخلي څرنګه کانفرنس دی په دې اړه هم په خبرونه کې اوریدلی شي. په کندوز کې سږ کال د بادامو حاصلات زیات شوي.
بادام خو بیا هم نظر نور کړ خو سر دغه هم یو خدای
سږ کال د حاصلات د بادامو ډېر ښه ده.
د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې له هغو خلکو سره شغیدلی یو چې د غونډیو او غرونو پر سرونو ژوند کوي.
داسې پاسېږو نفسم قید کېږي. مثلا خاله ور باندې راځي په مشکل به جګ کېږو
ولا دونه په مشکلات کته کېږم چې داسې په دمو
د افغان حکومت اجرائیه رئیس او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د افغانستان پر امنیتي وضعیت د واشنگتن د نوې ستراتیژي د مثبتو اغیزو په اړه خبرې وکړې. عبدالله عبدالله او مایک پینس پرون په سپینه ماڼۍ کې ولیدل. مایک پینس په افغانستان کې د اړینو اصلاحاتو، سیاسي مشارکت او د راتلونکو انتخاباتو د چمتووالي پر موضوعاتو هم خبرې وکړې. عبدالله عبدالله له امریکایي مقاماتو سره تر کتنو وروسته نن په کاناډا کې د هالیفاکس په نوم په نړیوال امنیتي کانفرنس کې ګډون کوي. رضوان مراد او پدیاړه نور جزئیات.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له امریکا څخه د خپل سفر په وروستۍ ورځ پرون په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره وکتل. سپینه ماڼۍ په خپله اعلامیه کې ویلي دي عبدالله او پینس د افغانستان پر سیاسي وضعیت د خبرو سربیره د امریکا د نوې ستراتیژۍ او د افغانستان پر امنیت د هغې د مثبت اغیز په اړه هم بحث وکړ. اعلامیه وایي مرستیال ولسمشر مایک پینس د افغان ځواکونو زړورتیا او قربانیو او د داعش او القاعده په شان نړیوالو تروریستي ډلو پر ضد د هغوی د مبارزې ستاینه وکړه. د امریکا مرستیال ولسمشر دغه راز په افغانستان کې د اصلاحاتو د پروسې اړوند د پرمختګونو او هڅو پر دوام ټینګار وکړ او راتلونکي انتخابات او سیاسي مشارکت یې د افغانستان لپاره مهم وبلل. سپینه ماڼۍ وایي عبدالله عبدالله او مایک پینس د کابل او واشنگتن ترمنځ په دوامداره مشارکت هم ټینګار وکړ. تر دې مخکې د افغان حکومت اجرایي رئیس د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیس، د ملي امنیت د سرکار مک ماستر او د کابل او اسلام آباد لپاره د امریکا له سرپرست استازي الیس ویل سره هم د افغانستان د وضعیت او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړې. تمند چې ښاغلی عبدالله نن په کاناډا کې د هالیفاکس په نوم نړیوال امنیتي کانفرنس ته وینا وکړي. د اجرائیه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اساسي غوښتنه بحث موږ لرو هغه د امنیت دی. موږ د افغانستان د امنیت په اړه بحث کوو او پر هغو اقداماتو باندې غواړو چې نړیوال له ځان سره شریک کړو چې هغه له افغانستانه د باندې اړتیا ده چې روسیا او کولای شي چې په افغانستان کې د امنیت په سمون کې زموږ د اړیکو ملتیا وکړي.
په هلیفاکس امنیتی کانفرنس کې چې د دریو ورځو لپاره جوړیږي، په عمومي ډول د لسکونو هیوادونو دفاع وزیران، پوځي چارواکي او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي.
د هلیفاکس امنیتی کانفرنس کې د افغانستان ټینګار د تروریستي ډلو د پټن ځایونو له منځه وړل او په ملاتړ یې د فشار زیاتول دي. د هلیفاکس کانفرنس څرنګه کانفرنس دی؟ له کابله د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
افغان حکومت په هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د هالیفاکس کانفرنس پایلو ته تر بل هر وخت ډیر هیله مند دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي په دغه کانفرنس کې د امنیتي ننګونو څخه د وتو په حل لارو تمرکز کیږي. دا د هالیفاکس 19 امنیتي کانفرنس دی چې د دوه ورځو لپاره به په کاناډا کې روانه وي، او د اجرایه ریاست د مرستیال وین جاوید فیصل په خبره لاغه وروسته به ښاغلی عبدالله د ملګرو ملتونو د سازمان په مجمع کې د ګډون لپاره بیرته امریکا ته راستون شي. د هلیفاکس امنیتی کانفرنس هر کال د نړۍ د شاوخوا 300 چارواکو او امنیتی کارپوهانو په ګډون په کاناډا کې جوړیږي، او د جګړې د مخنیوي او د سولې پر اړوند مسایلو خبرې پکې کیږي. د هلیفاکس د تیر کال په کانفرنس کې د افغانستان اساسي غوښتنې د تروریستي ډلو په وړاندې جدي مبارزه او د پاکستان په خاوره کې د افراطي ډلو د پټنځایونو له منځه وړل وو. پاکستان هغه هیواد دی چې تل د افغان حکومت لخوا د تروریستي ډلو په ملاتړ تورن شوی، خو پاکستان دغه تورونه بیا تل رد کړي دي. په ورته وخت کې د نړیوال اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان د هالیفاکس امنیتی کانفرنس او د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د افغانستان لپاره یو ښه فرصت بولي چې نړیوالو ته خپلې غوښتنې ورسوي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد لطیف نظری داسې وایي: دغه ناسته د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی چې د توریزم د ملاتړو هیوادونو په وړاندې خپل جدي دریځ بیان کړي. دا موقعه افغانستان لري خو که وشي کولی چې جدي لابي پکې وکړي. ښاغلی نظری وایي په دغه کانفرنس کې اجرایه رئیس باید نیغ په نیغه په پاکستان د فشارونو د زیاتولو غوښتنه وکړي. نوموړی وایي افغان حکومت د دغه کانفرنس له لارې کولی شي چې د کاناډا په ګډون یو شمېر نور هیوادونه دې ته واداره کړي چې د تروریستي ډلو د ملاتړو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان په وړاندې خپله تګلاره جدي کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
بادام د کندوز د بڼوالو له عمده محصولاتو څخه ګڼل کیږي. بزګران دلته وایي چې د تیر کال په مقایسه سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، خو بیا د بادامو له ټیټ نرخ څخه بزګران په کندوز کې شکایت کوي. د دې ولایت بزګران له حکومت غواړي چې د دوی زراعتي محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي، څو د دهقانانو اقتصادي ستونزې تر یوه بریده ورسره هواري شي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په تیرو څو کلونو کې د کندز په کچه د کرنې او مالدارۍ وزارت د باغدارۍ د پروګرام لخوا د بادامو، انګورو او د نورو میوو زیات باغونه جوړ شوي، او دهقانانو ته د باغدارۍ په برخه کې سهولتونه هم رامنځته کړي دي. محمد نبی چې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو باغ لري، وایي چې سږ کال د بادامو حاصل ډیر ښه و، خو په بازار کې مناسب نرخ نه لري.
من محمد نبی د چهاردرې اوسیدونکی بادام خو بیا هم نظر نور کړو، خو سل دغلم یو خواته ایا خاطر هر تاثیر پکړی یا د اوا او یا د کوم مرض نه درلود. بازار سکل مزن لري، پروس کله خو بازار دغه بادام پروس کله مونږ په تقریبا په 2500 وزره خرته وسه ټوک په 1500 نه دغه د جنگو تاثیر د سم دغه حل د ټوک نه سه خرید.
په ورته وخت کې د کندز د قلیزال ولسوالۍ یو تن بزګر هغه محمد هموي چې سش کال بادام څخه ډیر حاصل تر لاسه کړی، خو بیا دغه زراعتي محصول لټیټ نرخ څخه شکایت کوي.
قلایزال ولسوالی وسیدن کا ما سل 252 لارما سکل دی اصلات دی بادام ډیر خدا او نرخ ډیر تیت دنو. آر کال منګه بادام بس خرسول په 3000 او 2000 سکل بیخی ارزان دی، بس 1500 روپیه سی دی بیخی تیت دو دی.
د کندز د بزګرانو د خبرو پر بنسټ که په سیمه کې ډاډمن امنیت وي او جګړه نه وي د دوی زراعتي محصولات هم ښه بازار مومي، خو که جګړه وي نو د تازه میوو او زراعتي محصولاتو اخیستلو لپاره د نورو ولایتونو سوداګر هم نه راځي، نو له کبله دهقانان تاوان کوي. بلخوا د کندز د کرنې ریاست د زراعتي چارو امیر عبدالبصیر فقیری ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې دغه ولایت د بادامو په تولید کې مشهور شوی دی او د کندز بادام خارج ته هم صادرېږي.
هر کال به بې وخته به یخنۍ کېده، پر هود میاشت کې چې د بادام د ګل په وخت کې به و ډېر خسارۍ به رسولې بادامو ته. خوشبختانه چې سږ کال یې داسې کوم حادثه پېښ سوی نه ده. سږ کال یې د بادامو حاصلات ډېر ښه دي. یګانه شی چې دلته مشکل لري مارکیټ نه، چې قیمت یې ټیټ سوی ده. په مارکیټ کې زمونږ په ولایت کې تقریبا 4000 هکتارو نه اضافه بادام باغونه وجود لري. نور ولایتو ته حتی خارج د افغانستان هم صادر کېږي.
د یادونې وړ ده چې سږ کال په عمومي توګه د کندز په کچه زراعتي محصولاتو لکه انګورو، بادامو، خټکیو، هندوانو او نورو میوو ښه حاصل ورکړی و، خو د مناسب مارکیټ نشتوالی هغه ستونزه ده چې د دې ولایت بزګران ورڅخه شکایت کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د خوست تریزیو اولی شیرو سرحدي ولسوالي اړوند د هارون خیلو اوسیدونکو وای د دوی پر سړک بارونکو او د سپرلیو ګاډي تر سرحد ته غوراتک کوي، خو د سیلابونو دراوتلو لکبله دا لاره په ساعتونو ساعتونو بند وي. بل لورته ځایي چارواکي د سیمهوالو ستونزې پر ځای بولي، خو وایي چې د نور پرمختیایي کارونو تر څنګ د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د اساسي پلونو جوړولو ته هم پاملرنه کړې ده. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د خوست د تریزیو او اولی شیرو سرحدي ولسوالۍ اړوند د هارون خیلو اوسیدونکو وایي سیمه د سیلابونو په مسیر کې پراته ده، او که د خوست پر شمالي سیمو لږ باران وشي نو خوړونه پرې راځي او له کبله یې سیمهوال یو بل ځای ته نشي تللی. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د هارون خیلو د پل د کار د پیل په ځای کې ازادۍ راډیو ته وکړې. یاد پل چې 40 متره اوږدوالی او 8 متره عرض لري، د ټول ګټو چارو وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه به د 26 میلیون افغانۍ په لګښت د یو کال په موده کې جوړ شي. حاجي شوالی چې د هارون خیل اوسیدونکی دی وایي چې
اول ګلون خان د دوی میدان دادو د داود خان د وخت نه یې دا نظر و چې مقصد دا ترین دي تلیا شي، نو دا ډېر دي پیدې ول دا دلته ډېر قدم لندر صدک انتر کوټکی پورې توروبول دا ټول د دي لیانې نه استفاده کی.
حاجي سخی چې د لکنو د بابرو کلی اوسیدونکی کیدای وای لګاډو سربیره په بارانی موسمونو کې زدکون کې هم خوانځي ته تګ او راتګ نشي کولای.
ستوند په داد چې دا فال چې کل روشي دي طرف ته لندر سودک قدم دا مسکینونو شتللا پتی کیږي ایدي طرف ته کوم ملونه چې بیا کوم بچون چې مکتب ته وګړي بیا نشي پری کېدلا.
دارون خیل یو بل تر اوسیدون کې شمس الله د پل د کار پر پیلې دوه خوخي سرګندوی وای چې
دا خلونه برتلل او مونږ به باند پتی کېدلو د هر سره نو نخلې ولي ان شاء الله ډیر په نګري وخت به دا پال تیار شو مونږ به دا مشکلات په مونږ ټول حل شي.
بلوري ته د خوست چارواکي د تریزیو او علي شیر ولسوالۍ د هارون خیل د سیمې د اوسیدون کو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي وای چې د نورو پرمختیایي کارونو تر څنګه د پلونو جوړولو ته هم پاملرنه کړې ده. خوست والي حکم خان حبيبي د هارون خیل د پل د کار د پیل په ځای کې ویل چې
خوست یو داسې ولایت ده چې همیشه پکې موسمي بارانونه کیږي او د بارانونو له امله وخت نا وخت پکې سیلابونه راوځي چې موږ درانه ولسونه له ستونزو سره لاس په ګریوان دي، او د دې تر څنګ نه یوازې داسې ولسونه به د سیلاب له ستونزو نه خلاصي بلکې بل ارزښت یې په دې کې ده چې دغه پل زمونږ د سرحد سره لاره تړي او په دغه باندې په راتلونکي کې د ګاونډ هیواد پاکستان سره یو لپاره یې نښلیدونکو لارونه.
د یادونې وړ ده د غلام خان بندر سربیره خوست پاکستان ته د ګاډو د تګ او راتګ نه فرعي لارې لري چې یو شمېر تر سرحد پورې پخې دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیات وړاندې په زازی میدان، تریزیو، ډبکی، غلام خان، تڼیو او سپیری ولسوالۍ پاکستان ته بار لرونکو او د سپرلیو ګاډو عادي تګ او راتګ کاوه.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
The د هوا ککړتیا به نړۍ ته څه ستونزې پېښې کړي په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ. خو اوس د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړه وو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته فریبا ظاهر کتنه کوي.
نیوزویک مجلې لیکلی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا ژمنه معلومه سوه چې څومره پوځیان افغانستان ته لیږي. دې چاپي خپرونې د امریکا د دفاع وزارت اعلان ته اشاره کړې ده چې د پنجشنبې په ورځ وویل چې د امریکایي پوځیانو شمیر په افغانستان کې 14,000 ته ورسید. ولسمشر ټرمپ د اګست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو ژمنه کړې وه. نیوزویک لیکي چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو پریکړه په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د غوښتنې له مخې وسوه. نیوزویک وړاندې د ازادي راډیو په استناد د امریکا د لوی درستیز د دفتر د یو چارواکي ډګر جنرال کینت مکینزي خبره اقتباس کړې ده چې وایي موږ په افغانستان کې د پوځیانو د لیږلو بهیر بشپړ کړ. نیوزویک مجله بیا وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال نیکلسن غوښتنې ته اشاره کوي چې د ویلي وو چې په افغانستان کې 14,000 نورو پوځیانو ته ضرورت شته. خو مجله وړاندې لیکي چې له امریکایي پوځیانو پرته شاوخوا 2,000 نورو روزونکو ته اړتیا شته چې د شمیره به د ناټو غړي هیوادونه او شریکان پوره کړي. ستار اند سترایپس خبرونه هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زیاتېدو مسله څرګنده ده. دا ورسپنه لیکي د امریکا پوځ تازه د اعلان کړی دی چې شاوخوا 3,000 نور سرتیري افغانستان ته لیږل دي. د دې سرتیرو د لیږلو هدف د افغان ځواکونو روزنه، هغوی ته سلام مشوره ورکول او مرسته رسول دي. ستارن سترایپس د ناټو د عمومي منشي وروستي څرګندونو ته هم اشاره کوي. یان ستولتنبرګ ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به د غوڅ ملاتړ د ماموریت ته پوځیانو شمیر له 13,000 څخه 14,000 ته زیات شي. افغانستان ته نور امریکایي پوځیان په داسې حال کې رسیدلي دي چې په افغانستان کې د حکومت مخالف وسله والو بریدونه زیات شوي دي. د پنجشنبې په ورځ هم د کابل په خیرخانه مینه کې ځانمرګي برید او پولیس او دوه ملکیان ووژل. د دې مرګونی حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان نومي څانګې په غاړه اخیستی دی.
یو نړیوال مطلب راخلو او بیا مو د افغانستان د کرکټ له لوبي خبرو. په مسکو کې د امریکا سفیر وایي د لویدیځو رسنیو په اړه د روسیې نوی قانون د اندېښنې وړ دی. جون هونټسمن دا اندېښنه پرون په مسکو کې د آزادې اروپا د آزادي راډیو او امریکا شخص له دفترونو څخه د لیدنې پر مهال څرګنده کړه. د روسیې د پارلمان د استازو جرګې یا دوما تیر اونۍ د یو نوي قانون په تصویبولو سره حکومت ته واک ورکړ چې لویدیځ رسنۍ د بهرنیو مامورانو په توګه ثبت کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
په روسیه کې د متحده ایالاتو سفیر جان هونسمن د جمعې په ورځ په مسکو کې د ازادي اروپا د ازادي راډیو او امریکا غږ له دفترونو کتنه وکړه. د ښاغلي هونسمن دا کتنه د روسیې د پارلمان لخوا د لویدیځو رسنیو په اړه د نوي قانون پر وړاندې له دواړو راډیوګانو د امریکا د حکومت د ملاتړ ښکاره کول بلل کیږي. د روسیې د پارلمان د استازو جرګې 13 اونۍ نوی قانون تصویب کړ چې کرملین ته واک ورکوي څو لویدیځ رسنۍ د بهرنیو مامورانو په توګه ثبت کړي. د دې قانون له مخې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید توشیح کړي، روسی چارواکي واک لري چې د رسنیو فعالیت وڅاري او د هغې د مالي لګښتونو سرچینې وپوښتي. په مسکو کې د امریکا سفیر د ازادي اروپا د ازادي راډیو په مرکز کې ویل، دی وای زه د دې لپاره دلته یم چې موږ امریکایان باور لرو چې د رسنیو ازادي او شفافیت په مطلق ډول د یو کامیابه او دیموکراتیک سیستم مهم عناصر دي. خاغلی هونسمن ویل د روسیې دا نوی قانون کېدای شي د ازادي اروپا ازادي راډیو او د امریکا غږ فعالیت په نښه کړي. په مسکو کې د متحده ایالاتو د سفارت ویاندې ماریا اولسن بیا په روسیه کې د بهرنیو رسنیو په اړه د نوي تصویب شوي قانون په باب ویلي چې واشنگټن به د دې قانون د عمل کېدو څرنګوالی په دقت وساري. نوموړي ویلي امریکا روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې د دې قانون د تطبیق په پلمه د رسنیو ازادي محدوده نه کړي. د روسیې د استازو جرګې وروسته تر هغې دا قانون تصویب کړ چې امریکایي چارواکو په متحده ایالاتو کې د بهرني مامور د قانون له مخې له آر ټي یا رشیا ټوډی تلویزیون څخه وغوښتل چې خپل کارکوونکي راجستر او مالی سرچینه په ډاګه کړي. خو په مسکو کې د امریکا سفیر وایي د رشیا ټوډی د تلویزیون په اړه د واشنگټن پریکړه د دې رسنۍ د کاري شفافیت په هدف ده. دا نومبر په 15مه د روسیې د استازو د جرګې لخوا د دې قانون تر تصویب وروسته سمدستي د روسیې د عدلي وزارت په مسکو کې د ازادي اروپا د ازادي راډیو روسی څنګ د بشکک تاتار څنګ او د ازادي اروپا د ازادي راډیو او امریکا غک په مختلفو څنګو کې په روسی ژبو خبرېدونکو پروګرامونو ته د خبرداریو لیکونه واستول. که څه هم په دې لیکونو کې کوم ځانګړی ګواښ نه و، خو روسي مقامات وایي د نوي قانون له مخې د رسنیو پر فعالیتونو ښایي محدودیت ولګیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د کرکټ د 19 کلنو آسیایي جام لوبو په ترڅ کې افغانستان سبا له پاکستان سره پای لوبه کوي. د 19 کلنو آسیایي جام لوبي چې په ماليزیا کې ترسره کیږي، افغانستان په نیمه پای لوبه کې پرون نیپال ته په ماتې ورکولو سره د دغه جام پای لوبې ته لار پیدا کړه. د افغانستان د ورو توپ اچونکي مجیب سدران له لوري د نیپال شپږ لوبغاړي وسوسېدل او نیپال له سخت حالت سره مخامخ شو. د نیپال دوه لوبغاړي قیس احمد وسوسول او دوه نورې په منډه کې وسوسېدل، چې په پای کې یې د 28 ورونو په لوبولو سره یوازې 103 منډې جوړې کړې. افغانستان د 6.3 ورونو په لوبولو سره د درې لوبغاړو په سوسېدو ټاکل شوی هدف پوره کړ او نیپال ته یې ماتې ورکړه او پای لوبې ته یې لاره ومونده. په دغه لوبه کې رحمان الله ګربز د افغانستان لپاره یو اویا منډې وکړې او مجیب سدران چې د نیپال شپږ لوبغاړي سوسولي وو د دغې لوبې خورا لوبغاړی وټاکل شو. په لومړۍ لوبه کې چې د دغه ټورنمنټ وه، د افغانستان 19 کلنې لوبډلې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. د هغه یوه ټول لوبغاړی په 6 ورونو او 55 منډو سوسولي وو او دا لوبه افغانستان ګټلې وه، خو اوس به معلومه شوه چې سبا افغانستان پای لوبه ګټي او که څرنګه. البته دا لومړی ځل دی چې افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د آسیایي جام لوبې پای لوبې ته رسېږي. او اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو چې چاپېریال هیوادونو ته څه ستونزې جوړوي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه.
اټکل کېږي چې په راتلونکو کلونو کې به په لسګونو میلیونه انسانان د هوا یا د اقلیم د بدلون له کبله مجبور شي چې له خپلو هیوادونو کډه وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې امریکایي متخصصان وایي په راتلونکو کلونو کې به اروپا ته د مهاجرت سیل تر هغه څه په ځلونو زیات شي چې په وروستیو کلونو کې له سوریې، افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو اروپا ته لاړل او اروپایي هیوادونه یې ورخطا کړل. دوی د چاپیریالي عدالت د مطالعاتو بنسټ ته وویل د اقلیمي بدلون له کبله به دومره انسانان مهاجر شي چې تر دې وړاندې ساری نه دی لیدل شوی او اروپا به له یوه سخت آزمون سره مخامخ کړي. د امریکا د پوز متقاعد لوا مشر جنرال سټیفن چینی وویل که اروپا فکر کوي چې نن د مهاجرت له ستونزې سره مخامخ ده، 40 کاله دې صبر وکړي او ودی ګوري چې اقلیمي بدلون څومره کسان له افریقا پچیر بیا د دې قاره له نیمه صحرا څخه اروپا ته لیږدوي. دوی فکر کوي چې 1 میلیون یا 2 میلیونه کسان به نه وي، بلکې 10 یا 40 میلیونه به وي. دوی به د اقلیمي بدلون له کبله جنوبي افریقا ته لاړ نه شي، بلکې له مدیترانې بلند اروپا ته واوړي. د دوی څېړنه په جرمني کې د اقلیمي بدلون په اړه د دې اونۍ تر سرمشیزي وړاندې د پنځشنبه په ورځ خبره شوه. په دې څېړنه کې پر حکومتونو ژغ شوی چې یو قانوني کاري چوکاټ جوړ کړي څو د اقلیمي بدلون له کبله د مهاجرو شویو ساتنه وکړي. دوی د هیوادونو پر مشرانو ژغ کړی چې د پاریس د اقلیم په موافقه کې د ټاکل شویو هدفونو د اجرا کېدو لپاره نور اقدامات وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی غاک.
د ازادي راډیو ته د احترام کوم او زما ارزاله زیو ته من کوم دا شاید سیاست د تاسو سره کې ښه شاید ورته دې شاته تاسو دا ټول درغونه چې دی دای خلکو باندې کړی دي چا په کټاری کې دي چا په بده شپ کې کې ټول سره کړه باندې اورم زه ماشومان موټر واله رپ خاطر اوسو دا شروادي دې متوجي چې را دې دا صاحب وګوري دا ټول موټر چې مدینه را پیریږي ودا دا دا پایدارونه دی آزاد کی چې دا خلک پر پایدار باندې چې دا پایدارونه چې بس کوي چاپ کټاره کی اوبې ته خو راغله دا سرمد کی تخانی دي سرک باندې نو باندې کړو خو به خاطر کې سروادي ودې ودې او تراش حرکت کوي راځي دا پرکې شې شهید وګوره نقلې شات ځامن ته کی وګوره دا ټول دا ساه وګوره دا خلک چې پایدارونه باندې کړی دي.
ہلو السلام علیکم دا پکتیا تمکنی ولسوالی نا سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم دا جمعې په مبارک ورځ د پکتیا ولایت د پیندو ولسوالیو د دولسم ټولګیو زده کوونکو څخه د کانکور ازمایښتي ازموینه د خوجدین منګل په مالی لاګښت د تمکنی ولسوالۍ د ځوانانو اتحادیې رئیس استاد سیدالله دانش او زموږ لسی ورسره خونکو په ګډه واخستله. په دې ازموینه کې څلور سوه شل تنو زده کوونکو ګډون کړی و.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې پرسپاند قره کې سره ولیدل. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت په چپه دره کې د واورې د شوېدو له عمله له زیانمنو شویو خلکو سره د مرستو رسولو کار پیل شوی دی. د کونړ د والي ویان تر دې مخکې ویلي و چې په چپه دره ولسوالۍ کې د جمعې په شپه د واورې د شوېدو له عمله اته کسان مړه شوي دي. په کابل کې نن د پایدار شهرونو پلور تر عنوان لاندې څلورم ملي شاري کانفرنس پیل شي. دا درې ورځنی کانفرنس دی. په بریتانیا کې د ایران سفیر وایي لندن پلان لري چې ډېر ژر ایران ته 520 میلیونه ډالر واستوي څو د اویایې ملسیزې د یوې معاملې پور خلاص کړي. د زیمبابوې د حاکم زانو پی ایف ګوند مشرانو پرون غونډه وکړه. په دې غونډه کې پر هغې مسودې خبرې وشوې چې له مخې ولسمشر رابرت موګابي حکومت پرېږدي او که ټینګار کوي چې نه لرې کېږي نو د هغه د لرې کېدو هڅې به وکړي. د ګورجستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل له فرانسوي چارواکو سره یو ځای په پاریس کې د یوې مجرمې ډلې شپږویشت غړي نیولې دي. د ګورجستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په نیول شویو کې د دې هیواد یولس وګړي شامل دي چې پنځه یې د دې ډلې مشران، د یوې خونړۍ ډلې مشران او شپږ یې ښځینه غړي دي. دا ساجر اډو په روان خبرونه کې وړاندې د غوړی اچار 19 تفریح پروګرام لرو. خو مخکې تر دې چې دا تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام سره ور
کور کلی
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ایا کلمو په غره کې ژوند کړی؟ هغه کسان چې په غونډیو او غرونو کې اوسیږي هر وخت په تیر بیا ژمی له کومو ستونزو سره مخ وي.
داسې پاسېږو نفسم قید کېږي. مثلا خاله ور باندې راځي په مشکل به جد کېږو.
اولادونه په مشکلات کته کېږم چې داسې په دمو
درنو دوستانو د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې ځینې کسان د غرونو په لمنو کې اوسیږي. په یو شمیر ځایونو کې بیا د نفوس د ډیروالي له وجې آن د غرونو په سرونو کې هم کورونه بد شوي دي. موږ شیر دروازې غره ته لاړو. دا سیمه په ټول کابل کې په سړه سیمه باندې مشهوره ده. ځینې خلک د کابل یخچال ورته وایي. د غره له پیل څخه بیا تر نیمایي پورې سیمټي زینې پورته شوې دي. په لاره نارینه، میرمنې او ماشومان لیدل کېږي چې سوې سا د خپلو کورونو پخوا روان دي. له ځینو سره خو کڅوړې هم په لاس کې دي. ځای ځای کینی، دمه جوړوي، بیا په غره کې مزل شروع کړي. زه هم په دې مزل کې ورسره یو ځای شوم.
په دې غره کې زینې مستقیمې پاس ختلې دي. غر ډېر ستوغ ده خو د زینو بیا هم لږ ککړی. رو رو با اوخی جمع گورم تی خلق لطر دور سنجو سرم خدی. یو کور کالی منزلی با تنابی اواری بیرت شمال ور نوری.
او شمال زیاد ده دلته ورور نم دیره توه
نمی مهمان نایم ده
شا سمره پا مشکل رو خاطی تر دی پاسه
دیر که اگر دخو شده گره تول کاری نسی مشکل ده خود دیر مشکل ده کنه
ستره اسوی
خود سره اکی مامان
شا دلته دی چرا پا راغله
دیل تا خوازی لپاره از خوازی لپاره که بود
در شایان دی چرا خیزول دا وسایل دی خوازی لپاره داری سمرا پسختی رو خیزول
دا خب پا وگم رو لپا وگو بانده
پا وگا دی پول رو لپا
مجبوری تا کنه لارا گرشی خراب آده کنه موتر لارا نلوی
پوره یو سلوشل زینه پور تا دیو کور دروازه پا مخلاصه با للر یو میرمن چی سور تکرای او شنکالی پتان وخ کاریدله چی لرگی ماتول دا میرمن شکیلانو میده وراندې ورغلو او ورنه مو پوښتل چې له څو کلونو را په دې خوا په غره کې اوسېږي
د دوه کالو کې څنګه دې غره ځوند خوند درکوي کړې بد تېر ځي
نه خوند راکوي
خوند درکوي ښه اوس لرګي ماتې دلته که نه
پخوا د کامي
کاما کې اوسېدی
جلال آباد
ښه ماشومانم د لاندې کته کېږي ته خپله کومه کته سوی د لاندې څومره درته سخته ده چې کته کېږي دلته
جګ ځای دی بېخه کته کېدی نه شو سخته ده نو څوک
ولې تاسو د کامې نه دلته راغلی
خو دلته واده یم خو د خاون مې دی سخر مې دی خواښ مې ده
ښه
خپل کور خو مې نه دی د خاون کور مې دی
ښه د پلار کور د کاما کې ده دلته غره ته راواده شوي
دلته راواده شوی یم
اوس دهلته په دغه غره کې ژوند څومره درته سخت ده
سخته ده نو څوک
ستړی کېږي
ستړی کېږو خو داسې ستړی شي چې بېخي
کله چې له شکیلا سره غږېدلو یو څه شکی شو چې دا میرمن عصبي مشکل لري وروسته یې خواښې وویل چې نګورې د ژوند د ناخوالو له وجې رواني مشکل پیدا کړی ماشومې د زیږون پر وخت مړ شو دوی ونه شوای کوی چې مرسته ورسره وکړي او د غره دنګې څوکې په هغه سیالات کې راکوزه کړي له شکیلا سره یې د خواښې خبرې هم اورو
ډاکټر ته مې ډېر نه تللی او دوه وارې به تللی
د ژینه چې کته سوی نه شوې کته کېدی
نه خو سخته وه نه شو کته کېدلی لاس یې نیولی او کته کېدو
څنګه بیا دې نه شوی کولی چې ډاکټر ته لاړه سې معاینه وکړي
نه د ټولو لسو میاشتو کې دوه وارې تللی نه شومه کته کېدی ډاکټر ته مې چې بوهلو وې دا خو مړد
نوروزې پیدا کړل نه د ماشوم هم ضعیف شه بیخي ضعیف شه مثلا کته مې کړل دوه پیره نور کته نه شو بل پیرې مې کته کړم چې دا دنیا کې راغی دا ماشوم د ماشوم داسې وچه کلکه پیدا شو سردي هم وه دا لاره بیخي یخي واولی وه پوهېږي یخي واولی یخه دو سه پورې زما زړه نه ځي چې مړ شم مړ شم د لرسنګ باندې مونږ لرسنګ وایو چې هغه زما سر وخوري زما یاد نه نیسي داسې ماشوم وه
د شکیلا له کور څخه لوړ او بار یوه خیاطه میرمن چې یو زوی او لورګانې لري اوسېږي دا میرمن مریم نومیږي له مریم سره مو د هغې په کور کې مرکه کړې ورته غوږ شئ
موږ چې راوختو په دغه غره باندې ډېر سخت وه اسانه څوک دلته نه سي راتللی تاسو مجبوره یې چې دلته خر څه م را وړئ مثلا وړه وریځې دا شیان چې درانده دي په دغه غره څه رقم یې راپورته کوئ
څونه په دم وایي زه راخېجومه یا رقم ته په دمه چې دغه غره باندې چې راخېجم یا خو د بازار ستومانی که نه بل چې دلته راوخېجي دوه درې ساعته زه دلته ناسته ایمه چې ودرګه دې ما دمه لګراس شي مشکلات نه ډېر مشکلات نه دي خوري کې درته وایم ته به وایې چې آفرین دې چې ته دونه پاتې یا ته دونه غیرت چتی لري کنه
د سویل کېږي چې په ټول کابل کې دغه سیمه چې زو ته پکیو کنه دغه د سینما پامیر د غرشا دا ډېر زیاته یخه ده اوس له یخ نه راتوې دلته کله چې اواز سره سي منې سي څومره دلته یخي
ولا دونه یخي چې بي هي چې د سی بون دی وزي ته وای چې د سی په مخ مې هم بس کې ناستي اما من دی وه کار د زر کای زر رازه کورته زه بیا ما دی خاص په غته ودي نو زغال واخلاصن دلای کې د امغونه وکه وکه چې ما دی میده که خاص واخلی بزرن خوراک تا چه نفاکی خوراک واخلی پخاک تا چه نیخی دیر دی مجبوره جوان داشتی دیروی
معمولا مریضی خواتمن لسری سرایی کنه خاما خوا کلا چی مریضی اگه پا دقیق غره بیاد سنگ که تکیگه تر دکتر چیزی
والا دونه پا مشکلات که تکیگم چیم دست پا دم و دم و سبایی چی جیگه اگه ما دیر اقام تم املایی چی بی خیل لگه چاش مرمی خاره لی لگی دیلی زل لاست نیست ما زل چیگم
دستی وقت نکه قصارتا وکی چی دیر سخت مریضه یا سخت مشکل در لو ده کورم دسی په غره کې ته ډیر زیاته په تکلیف کړې
ولای راز چې کاتا شوم به هیڅ ما ته لې په شار شکه دا په شار کې زمې دي خو باندې لې جنش م کاتا کې دای به هیڅ کې مې دي خو دې ځان مې دې ته بم په شار شم چې به هیڅ مړ شم نه په شار کې وای دې تا درد ګوره شدید دې تا دا غیرت ګوره چې ته دونه غیرت اوس د ټول متوجه کېږي که نه، که د چا فکر نه کوي. اما زه په دیوال مې لاس نیولی، لاس یې راکړ، استا 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 ډاکټر ته چې لاړم په ده مریضۍ کې قصه یې وکړه، دا به د وخته را رسولي و. داسې کور مې جیږ ده.
اوبه څنګه ده؟ نل پایبلۍ کې شته؟
نه نل لاسن کې ده، څلور څلور کوره پایپ کشکي بیر سره خپلې اوبه.
څنګه اوبه خو به کوم وخت نه وچېږي؟
والله وچېږي، ژمی بیا اوبه وچي.
او بیا څنګه کوئ؟
بیا دونه واړه واړه سطلنه ده و نان ته ورکوي، لاندې به م بیر راوړي. داسې وخته چې دا به م خراب پاش فارس کار دیش بود نیلان دیا بم واقعا خرابش این لگی خوب لیست داده نیرا
پدی کور که دو کوتی دی دیدی کور دی میرمنی بخبره چه یو کوتا لها دا زیاد خشته دا لمده دا نمکش کرای خد دو کوتا لمده دا
زیر کتره و نبیده آسی چی رنگم کرد سوزه که هم کردیش نیا پاش
یو قالینه ده یو پلاستیک ده لاندیو سی پلاستیکی بوجه ایدی
انده خیشتر هم دستی مرسوی مرسوی وازی پریدو یا دست که سوگلوش ایدی چیشی بوید اگه نه طول دینام بوید
غر دومره لون دانو چنگه
دستی لون اگه پتا پا پتا ده که نه نگه نم طول او بل کشکی ده خود تیگه ده او رقم خواه ده کشکی ده 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 گو کورم لون ده خو بیاد ده رقم تنه ده دار دیج لون ده
دیر زیاد لونده
که او خواهی بلافت یا سر بگی خواه نسیم دی بلی خواه بسیم در طول الان در
او سراواتلو اویلی تا پاویلی که او دانی خواهی تشنابم دیروخته نیزده ده یا تشت دلو بودک ده او دسی کاری چه بسوری ده تاش دارا توی ایسی دیگو کاسا چیرده که بایی
اویلی که ده اویلی کنچکی که واقع رزیم دست گاز ور وخستی رسته
دلتی ور وخستی
گاز دوتا ایخه بکن من بیش دستی لاره
اینه
او طول اغشت
آشپزخانه ایس لرینه؟
ایس نه لرینه
دلتا خوش شمال زیاد ده کلاسی بیا گاز لگه ای چنگ شمال نگلکهی بیرتن
شمال گلکهی
که حتا مخیل چی گاز ور وخسته کنه ایلتی هم دانه ایت شمال و هلی ایت شمال ده
شمال و هلی ده دلتا من خلی که من خلی لان نگه ور وخسته نسی او اغش و ور کمشه چه کمشه نسی بفتش بفتش ایلان دی من خل ور وخسته
دی ور وخسته؟
دی لان ایغ پایتون کش کرده
ها و دا سوزیده لیده
دا زیره طول و سوزیده تا چه و سوزیده زدی نام تا سو گل که او چه اخو جی گل لست کیلوی گاز پایپم نستا کرده
اغم ور وخسته
چه بخ چه غم ور وخسته اغم چه ور وخسته لور می مکالی گنده لور رامر نکره اله مور چه ور می وخست دا ایشته دا لاسی دونه لاسی تروس است و دا لاسی پخیر نستونه ور وخسته دا پیاز آمد گل کم سنگانه چه رکی
با دیویلی که او نام ستفکر کم دا به سماره دی چنارونه دا
دی چنارونه
او سی پانی زیری سوی زکا من آی دا شمال دا یوه یوه پانه دیلاندی را تویگی تا سی دیوانی تو بلو کمک کوی سرال دی چه زانتی خپلا نسی را رای دا چی و بکوی
مثلا دا پیلو بو را چی و دستی دیشی چی دیو کش و بیدا و را چی و بدر را قم تاکل
دا شکلا خواهی بیا یو بلستون زهم یاده بی چی دویور سر مختی
دست پاسی گو نفسم قید 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 کیگه مثلا خاله رو باندی رازی خاله مثلا و پا مشکل با جیگ کیگو زما فشارم جیگ ده مثلا شکرم جیگ ده فشار سبیبیم جیگ شوی طول ده مشکل آدن رازی و بویده مثلا کسافات ده خرابی ده دلتا مثلا تشنابونه هر شای رازی دو جیگ ده ما باندی رازی ده منگا باران همه سکی والا طول همه سکی تشنابونه که گی چه باران رازی بوی تا مثلا کسابات طول دلتا رازی دلتا دوری و خرب بوی خود دلتا رازی الا بوی را واقع دروازه کلاکه مثلا ترکی شدار کلاکه چه بوی رانشی دستی مشکل اسم سه
ده اسلام نظره ده همسایه پا عذاب کول لویه گناه ده دینی عالم شمس الرحمن فروتن وای چی ټول خلک یو دبل انساني کرامت ته باید ډیر درناوی ولري
هغه کسان چې په تاپو او غرونو کې اوسیږي دوی ته پکار دی چې خپل کثافات په داسې یو ځای کې واچوي چې یعنی نورو ته ضرر ونه رسیږي لکه په غرونو کې چې ځینې کسان ژوند کوي د پاس نه خپل کثافات راګزاروي نه ویني چې دلته انسانان اوسیږي دلته نور کسان اوسیږي حداقل کرامت انساني څه شو حداقل هغه نظافت محیط او بیئت څه شو چې پو کار دی هغو کسانو چې په ټولو ساحاتو کې ژوند کوي خصوصا هغو کسانو چې په غرونو او تپو کې ژوند کوي او لږ غوندې جګ د نورو کورونو په نسبت اوسیږي نو دوی ته پو کار دی چې دلته هغه کرامت انساني او نظافت محیط او ماحول جدا په نظر کې ونیسي تر څو ټول انسانان په صحیح توګه په یو ماحول داسې یو ماحول چې هلته نظافت مراعات شي ژوند وکړي همدارنګه کله چې ځینې کورنۍ خپل تشنابونه پاکی یا صفاکی یا داده چه دوی تشنابونه پا داسی او سیستم سره جور شویده چه متاسفانه واورا او باران وشی نو نور کسان چه لانده و سیگه متضرر کیگه ده هم خلاف کرامت انسانی ده او هم دارنگه خلاف صحت اسلامی ده نو دوی تا پا کارده چه ده خپل تشنابونه پا داسی او سیستم جور که چه حد اقل التا نظافت مراعات چه او نور کسان ده ده تشنابونه لکبله متضرر نشه.
قدر من دوستانو تاسو دیغو کسان استون زیواوری دی چه پا غرونو که وسیدل دی دوی پداله که شکلا داس میرمن و چه پا غره که دو وسیدل لواجه داکتر تا پر وقت نورسیدلی زکه ماشوم مرشو او خپلی روانی مشکل پیدا کرد دا شکلا پتیر دیر نور میرمنی همشتا چه لوار تا استونزو سر مخ دی پا دیله چه دولتی مسئول کسان دی دوی پا استونزو زان خبر کری او دا وسیدلو دا مناسب زای غمی اخری.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگواری دون کو سلام خدای مو جوندی لرا اوس ټول خلق یوازی دی جوندی پتا کی دو دعا کوی زکا اوس پنورو آواسونو خاوری اوختی دی نچوک دی خواخی آواز کوی او نه هم دی خجوان بس یوازی ده سرساتلو اندیکنه ده ورسره خو پا هم ده حال که بیا چارواکی خپل غلاوی کبی او ده خشون ترتیبات نیسی ده خپلوانی پا پیل که مو لیو غلا سره مراکه در تا کرده ده چی خبر شی غلا ولی غلا کهی
دلوی شورا غل سیب کدر اتووی چی غلطی ده چلا پارا کولا نو میره بانی بمیوی
لمره خوز دا ندر سرمانم چی یوازی زد دلوی شورا غلیم زکا پو لوی شورا که زیادتر کسان لوی یوارغ لدی چو که امدل تا لوی شورا غلا کوی او چو که دلوی شورا لودانه بهار
دا چی ما ول غلا وکڑا نو دان ندر سرمانم زکا ما غلا نده کری دا چو میلون افغانه می برالا د نر پشان تخیستی او پخپل درد می وحلی دی نخلان ورطا وایم زکا غلا پا پتا کیگی اوز خو هر سڑه غل دی اگه دا شایر خبر چی وایی غل دی یارا دلتا خو هر یو سڑه غل دی چوک می دو شندو چوک می غل دو تور ور بل دی او غل دی یارا دلتا خو هر یو سڑه غل دی
دا خو ریختیا وایی کراچی بان غل دی موتر بان غل دی دکاندار غل دی مامور غل دی افسر غل دی وکیل غل دی وزیر غل دی نو سړی ته دا پوښتنه پیدا کیږي چې دلته څوک مال دی یعنی هغه څوک چې غلا نه کوي
ګوره مال هغه څوک دی چې د غلا وس نه لري څه لاس نه ورځي او یا هم څه ته لاس نه رسیږي
نو د غلو په دې انډو خار کې به د ملت خوار څه حال وي
ملت خوار اسې هم خوار دی او له خوار څخه نه څوک غلا کولی شي او نام څوک څه ترې اخیستلی شي ځکه چې د اخیستلو لپاره څه لري نه بس هغه نیستي یې همدا اوس ور په کار شوه
هغه څنګه
ځکه څوک چې څه شی لري نو یا غله وهلی وي او یا یې هم اختطافچي اولادونه تښتولی وي او که نور هیڅ هم نه وي نو د ځان او اولادونو او پیسو ساتلو په خاطر یې خوب تښتېدلی وي خو هغوی چې څه نه لري چې د شپې په اوو بجو واړوي تر سهاره په اړخ هم نه اوړي دغسې په خواږه خوب ویده وي
ښه نو اوس به بیرته د لوی شورا د غلاو کیسې ته راشو که دا راته ووایې چې
که د ما منې نو د لوی شورا د غلاو په کیسه لویه تیږه واړوه هسې هم د تلویزیونونو راډیوګانو او اخبارونو خلو قف پې وکړه دومره پې وغږېدل چې د مونږ یې له غلا زړه تور کړه
موږ هم مسؤلیت لرو چې د لوی شورا د غلاو اصلي مخ پیدا کړو او خلکو ته یې ور وښیو
چې خلکو ته مو ور وښوده بیا څه کیږي
خلک له حقیقته خبرېږي
چه خبر شون نو چه بوکی؟
مزایره با وکی، احتجاج با وکی، او که دا هیچ همونه کی، بیا با دوخو کسانو تا رای نور کبی.
گورانا تاقی، لمظاهرو او احتجاج خود دیزره بیغمه که، زکا مظاهره او احتجاجونه زانمارگ و بریدونو ده تل پار ختم کردی.
چه وایم نو؟ هغه د غلا خبره دې واضح نکړه.
درته ومې ویل چې موږ غلا نه کوو، هر څه براله اخلو او لکه د نر غوندې یې اخلو. دا دومره دولتي او شخصي ځمکې او جایدادونه چې په خلکو خرڅ او وویشل شول، کوم یو یې پټ شوی؟ ټول په رڼا ورځ نه دي خرڅ شوي، ووایه که نه؟
هو شوي دي.
چا یې مخه ونیوله؟
هیچا.
نو بس، له دې وروسته یې هم نه څوک مخه نیولی شي او نه یې هم څوک راګرځولی شي. هر څه چې براله اخیستل کېږي هغه غلا نه یي. سر دی پیخلا شو، غلب پا می لباس او یا هم تیاره او تنگو گوچو که گوره. پا حکومت او شوراگانو که طول شریفان نزدی شریفان، چه پوشوی؟
د ګوړی اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اخره زمانه ده، ځکه چې کار به له یو سره کوي او کلن قریبه بل در باندې کوي. لکه داسې
نوری، اوه موری خبره شوی؟
نه ولی سه خبره ده؟
نور نه مدیریت پریده ما، پا دی مدیریت که می اپرو ویسد سه باز درانو.
ولی سه شوی دی؟
اپل اونس می چپراسی بار طرف اکو، کاری نشو کولای، ام دازی نیغ را تا او دارید چه دی تا پلار می هم نشی بار طرف اکولای، تی سبا تا گورا چزو چه در سرکوم، سبا تا دی ولسوالی امنیه کماندان او رو گختم، او دو سوا گنزلی را تا وکرل. چه چټک بزی او له چپراسی نه به بخښنه هم غواړي او 500 افغانۍ به ورکوي. ته څه کارې چې په خپل سر چپراسی برطرفه کوي؟
نو د امنیه قمندان یې د معرف سره څه کار؟
څه خبرې وبورې چې کیسه مې د معرف امیر ته وکړه، هغه هم وژړل، ویله ما سره هم همداسې کوي، زه ګزاره کوه.
ژاړه مه زویه، رښتیا هم ګزاره کوه، اوس د ګزارې وخت دی. لاد محمد زویه ستړی مشه.
خیر وسې مورې.
ستړی مشي.
خیر وسې ورور.
مور زه نور کار ته نه ورځم.
ولې؟
اوله ورځ مې یو نرسې ته یوازې دومره وویل چې په خپل باغ راځه، ناروغان درته پراته دي. نرسه په ژړا شوه او نیم ساعت به نه ووتلی چې والي ور وغوښتم، او دومره ښه ځله او بد ورځ یې راته وویل چې تر اوسه چا نه و راته ویلي. بیا اختار هم راکړ او ویې ویل که د ډاکټر، نرس او یا نورو کارګرانو ته هم دومره ویلي وو چې په مخ دې مچ ناست ده، نو په خپل امر به دې بندي او بیا به دې برطرفه کړم. السلام علیکم.
دا ولی و رئیس زویا
دشوبی پیاده وهلم.
ولی
دومره به ورته وویل چې دغه دوسیه هغه بلې شعبې ته یوسه. یو دم مې مخې ته ودرېده چې ورژه خپله یوسه، زه د موین سړی یم، هسې بیا صاحب مه راتوروه. لږ مې ټیلکه چې له دې سره پیاده پسې شي، په دې سر ووهلم او ولوېدم. چې را په خود شوم نو د دفتر په تشناب کې سر را مینځه او موین راته وویل چې احمق رئیسې، له پیاده سره دې څه کار دی؟ خو پوهېږي چې د ما سړی دی. او له همدې سره یې راته کړه چې که سون دې له خولې ووت برطرف کوم دی.
دا غبرک شیرم واوری.
یک نه د کابل سیند پاک شو او نه فساد ورک شو، نه د کابل سیند پاک شو او نه فساد ورک شو، نه مخالف معلوم شو نه موافق پیدا شو. د حکومت دا حال دی، نه د کابل سیند پاک شو او نه فساد ورک شو، نه مخالف معلوم شو نه موافق پیدا شو. د حکومت دا حال دی. یو وای لویه جرګه بل وای نه منو، یو وای دا ښه نه دی بل وای ورک دی شي، دوه په یوه لاره نه ځي. د دې ملت دا حال دی. بس کار د غلو ښه جوړ دی، هر یو تر ستوني مول دی، په میلیونونو ډالر دوبۍ ترکیې ته وړي او هلته جایداد پی اخلي. غله په مستۍ کې دی، غلو سره زور او زر دی، غله حکومت کې دی، لاس یې په هر چا بر دی. بس تاسې وخت راغلی، بس تاسې وخت راغلی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، مسکا هوتک او حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
لس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آواز نا اورا، کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشے، وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے، بزلوں کور کلی لراشا نو ودان بشے، توری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو، توری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو، کری دن شی پٹول چراغان بش، کری دن شی پٹول چراغان بش، ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش، جانان 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 پلوسرو گرموں کی خی دلتا بڈیر گرانک ہلتا شویر زان بشے، دخپل پر ہر درد سو گلو نجبا سکا، اخپل
خپل گل بشه د گل دا خاندان بشه داتل خپل نو مدمر لری ولی تختی داتل خپل نو مدمر لری ولی تختی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 ندی مشکل دا نفرتنو پولی دمی نے لار واخلا یقین بشی مان بشی بیا بتم دیگی دبل کنو گزارو نا درنا دست تم گھرو بھینو کڑانو سندان بشی یا بنجارے شایا ملنگ پوختنو در کتو یا بنجارے شایا ملنگ پوختنو در کتو سائے لدائے زازا سلکا شاہ جہان بشی سائے لدائے زازا سلکا شاہ جہان